ډیره زیاته مننه صدر فروغ د ازادي راډیو د یو ساعت خبرونه د سید قادر جلالوف په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي. په روانه خبرونه کې د دفاع او کورنیو چارو د نویو سرپرست وزیرانو د ګمارلو موضوع په اړه مفصل ریپورت اوریدلای شئ. د لخکرګا قندهار د لوی لارې په اوګدو کې افغان امنیتي ځواکونو پراخ پوځي عملیات کړي دي، په دې اړه هم جزئیات در سره شریکو. تاسو زموږ غږله ازادي راډیو اورئ. په سر کې پام وکړئ د افغانستان او نړۍ د دې سات مهمو خبرونو ته. ټاکل شوی ده چې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی نن کابل ته سفر وکړي. د هرات په اوبې ولسوالۍ کې د افغان امنیتي ځواکونو او طالبانو ترمنځ جګړه شوې ده، او د اسرائیل صدر اعظم ویل سوریه د امریکایي ځواکونو ویتل به په سوریه کې د ایران د دایمي حضور د مخنیوي لپاره د اسرائیل هڅې بندې کړي. د خبرونو تفصیل. ټاکل شوی ده چې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی نن کابل ته سفر وکړي. د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت وایان صبغت الله احمدی پر خپل ټویټر پاڼه دا خبر ورکړی او وایي چې قریشی به له ولسمشر محمد اشرف غنی او د بهرنیو چارو له وزیر صلاح الدین ربانی سره ویني. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر د قوس په 43 په کابل کې د افغانستان، چین او پاکستان په درې اړخیزه غونډه کې هم ګډون کړی او له افغان چارواکو سره خبرې کړې وې. د هرات په اوبې ولسوالۍ کې د افغان امنیتي ځواکونو او وسلوالو طالبانو ترمنځ په جګړه کې وسلوالو طالبانو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. د هرات د والي ویان جیلاني فرحات تېره شپه په دې اړه ازادي راډیو ته وویل چې دا جګړه پرون له غرمې وروسته پیل شوه.
د هرات په اوبه ولسوالۍ کې د وسلوالو طالبانو او امنیتي ځواکونو ترمنځ جګړه د 2 طالبانو د وژل کېدو او 5 نورو د ټپي کېدو سبب شوې ده. په دې نشته کې څلور وسلول طالبان چې غوښتل یې امنیتي ځواکونو ته یو ماین ځای پر ځای کړي وجل سوي دي.
د هرات چارواکي دایدوي چې په دې جګړه کې یو افغان سرتیری هم وجل شوی دی. د خوست د شیخ زید پوهنتون چارواکي وایي په دولتي ادارو کې د محصلانو د جلب او جذب امکانات برابر کړي دي. د دې پوهنتون سرپرست رئیس وایي د تحصیل پر مهال ځینې محصلان د نورو روزنې لپاره حکومتي ادارو ته معرفي کړي چې له دې سره په حکومتي ادارو کې د هغوی د جذب امکان زیات شوی دی. عبدالخلیل افغاني پرون یک شنبه ازادي راډیو ته وویل دوی سکل نږدې 1200 محصلان ورکړي دي.
فارغین چې کوم دي، هغه کې زراعت، طب، انجینری، ښوونه روزنه، شریعت، حقوق، اقتصاد، ژبه، ادبیات، ټولنیز علوم، کمپیوټر ساینس، وترنری، دا 15 شامل دي.
ښاغلی افغانی ویل تر دې مخکې هم د دوی ډیر فارغان د خپل وړتیاو له کبله د هیواد په بیلابیلو سیمو کې حکومتي او غیر حکومتي ادارو ته جذب شوي دي. د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو وایي له سوریه څخه د امریکایي سرتیرو د وستلو په اړه د ولسمشر ډونالډ ټرمپ پریکړه به په سوریه کې د ایران د دایمي حضور د مخنیوي لپاره د اسرائیل هڅې بندې کړي. نتنیاهو پر نوویل موږ په سوریه کې د ایران د پوځي حضور پر ضد خپلو اقداماتو ته دوام ورکوو او دغلته به خپل فعالیتونه پراخ کړو. له سوریه څخه د 2000 امریکایي سرتیرو د وستلو په اړه د ولسمشر ډونالډ ټرمپ پر پریکړه سخت انتقادونه شوي دي. زیاتره منتقدان په دې باور دي چې له سوریه څخه د امریکایي سرتیرو وستل په دې هیواد کې ایران او روسیې ته د بری ورکولو په معنا ده. متحده ایالاتو په 2015 کال کې سوریه ته ځکني ځواکونه واستول. د ایران د بشري حقوقو د زنداني مدافع وکیل نسرین ستوده خاوند رضا خندان په ایران کې له توقيفه خوشي شوی دی. دا خبره د هغه مدافع وکیل محمد مقیمی پرون یک شنبه په فیسبوک کې وکړه. د مقیمی په خبره د خندان تر خوشي کې دورسته هم میرمن ستوده او هم بلفعل فرهاد میسمی خپل غذایی اعتصاب پای ته رسولې ده. د دواړو د خندان د ملاتړ لپاره په زندان کې غذایی اعتصاب پیل کړو. خندان د سپتمبر په 14 ورسره هغه ونیول شو چې په فیسبوک کې په ایران کې له بشري حقوقو څخه د سرغړونو په اړه شکایت وکړ. د امریکا د متحده ایالاتو ولسمشر ډونالډ ټرمپ د دفاع وزارت مرستیال پاتریک شانهان د سرپرست وزیر په توګه ونمو. ولسمشر ټرمپ پرون د ټویټر په یو پیغام کې نوموړی د یو ښه استعداد لرونکي شخص په توګه ستایل دی. ښاغلی ټرمپ ویلي دي چې پاتریک به د جنوري له لومړۍ نیټې دفاع د وزیر په توګه خپله دنده پر مخ یوسي. د جیم نوموړی د جیمز ماتیس پر ځای د امریکا دفاع وزیر ټاکل کیږي. جیمز ماتیس د ولسمشر د هغې پریکړې له کبله تیره پنجشنبه استعفا وکړه چې له سوریې څخه د امریکایي ځواکونو د ایستلو په اړه کړې ده. او د لندن د عدالت عالی محکمې حکم کړی چې روسي تجار الکسی شماتکو دې روسیې ته نه سپارل کیږي. دغه محکمې پرون په یو حکم کې ویلي که شماتکو روسیې ته سپارل کیږي په داسې شرایطو کې به په توقیف کې وي چې د بشري حقونو لپاره د اروپایي کنوینسیون په درېمه ماده کې د ده له درج شویو حقونو سره به په ټکر کې وي. ښاغلی شماتکو د روسیې په پینځه ښار کې د اداري فساد د تورونو له کبله تر تعقیب لاندې دی. تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اورئ. د دفاع او کورنیو چارو وزارتونو لپاره د دوو داسې اشخاصو ټاکل کېدل چې د طالبانو سخسری مخالفان ګڼل کېږي څه پیغام لري؟
د وروستیو خبرو کې طالبان حاضر نه شول چې له افغان حکومت سره مخامخ خبرې وکړي. نو زه فکر کوم چې ولسمشر غواړي طالبانو ته پیغام ورکړي له دې لارې چې د فشار نیت لري.
د هلمند د مرکز لشکرګاه او کندهار د لوی لارې د امنیت لپاره پراخ پوځي عملیات پیل شوي دي.
یو څه سرایونه د ترکشنه جوړ کړي وو، په دې پسې اوس کارونه روان دي. هغه اوس ته د وروسته نړۍ وو او تقریبا یو څلوېښت مینه هغه مخونسا کړه.
د نړۍ مطبوعاتو ته کتنه لرو او دا هم اوري چې افغان حکومت دوه وزارتونه او درې عمومي ریاستونه په یو بل کې مدغموي. د فرانسې ولسمشر وایي له سوریې د امریکایي ځواکونو د وتلو په اړه د امریکا د ولسمشر وروستۍ پریکړې د خواشینۍ کړې ده. د نور راپورونو سربیره د خبرونې په دوهمه برخه کې دوه اونیز پروګرامونه د انصاف په لټه کې او د غراز د ورکو شویو عزیزانو د لټون اونیزه خبرونه اوري. ازادي رادیو په اف ام سل اشاریه پنځه څپه په کابل او د افغانستان په ټولو لوی ښارونو کې په ډیر صفه ډول اوریدلی شي. ځینې سیاسي تحلیلګران وایي ولسمشر محمد اشرف غنی دفاع او کورنیو چارو وزارتونو ته د طالب ضد اشخاصو په ګمارن سره وسلوالو طالبانو ته پیغام ورکوي چې پر وړاندې به فشارونه دوام وکړي. ولسمشر غنی پرون اسدالله خالد دفاع او امرالله صالح د کورنیو چارو د وزارت د سرپرست وزیرانو په توګه معرفي کړل. دوی په پخواني حکومت کې د ملي امنیت د رئیسانو په توګه دنده ترسره کړې ده. دواړو سیاستوالو چې په دې وروستیو کې د ځینو سیاسي جریانونو مشري کوله د حکومت پر پالیسۍ انتقادونه هم کړی دي. صالح محمد صالح په دې اړه راپور لري.
ځینې سیاسي تحلیلګران وایي پر مهمو وزارتونو د نویو څیرو ګمارنه د ولسمشر محمد اشرف غنی تاکتیکي اقدام دی. دا اعلان په داسې حال کې کېږي چې له یوې خوا د جمهوري ریاست انتخابات رانږدې سوي، له بلې خوا د سولې خبرې تر پخوا چټکې سوي دي. بل پلو د دولت د مخالفو وسلولو په وړاندې هم د حکومت پوځي مبارزه شدیده سوې ده. ولسمشر محمد اشرف غنی پرون اسدالله خالد د دفاع او امرالله صالح د کورونی چارو د سرپرست وزیرانو په توګه اعلان کړل. دغه دوی سیاسي څیرې د پاکستان او طالب وسلولو سرسخت منتقدان ګڼل کیږي. لیکوال او د سیاسي مسایلو څارونکی محمد شفیق امین وایي دفاع او کورونی چارو وزارتونو ته د طالب ضد اشخاصو ګمارنه په حقیقت کې وسلولو طالبانو ته جدي پیغام ورکوي.
دغه وزیران چې نوی راغلی دي په یو ډول طالبانی ضد فکر یې زیات دی تر پخوانیو وزیرانو. د سولې په وروستیو خبرو کې افغان حکومت ګوښه شوی دی او په دې وروستیو خبرو کې طالبان حاضر نه شول چې له افغان حکومت سره مخامخ خبرې وکړي. نو زه فکر کوم چې ولسمشر غواړي طالبانو ته پیغام ورکړي له دې لارې چې د فشار نیت لري او هغه څیرې د دغه وزارتونو سر ته راوستي چې طالب ضد څیرې دي او طالب ضد فکر په دوی کې تر وحده غښتلی دی.
د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد په افغانستان کې د روانې جګړې د پای ته رسیدو په هیله په وروستیو کې د طالبانو له استازو سره کتلي دي، خو وسلولو طالبانو تر اوسه د افغانستان د حکومت له استازو سره له مستقیمو خبرو انکار کړی دی. د ولسمشر غنی په فرمان کې راغلي چې اسدالله خالد او امرالله صالح به د ولسي جرګې لخوا د اعتماد رایو تر اخیستو پورې د سرپرستانو په توګه چارې پر مخ وړي. د افغانستان د ولسی جرګې یو غړي محمد نذیر احمد زی آزادی رادیو ته وویل جرګې لا پریکړه نه ده کړې چې کله به دغو دوو سرپرست وزیرانو ته د باور یا نه باور رای ورکوي. ونتوانېدو دفاع وزارت ته د اسدالله خالد د تقرر په اړه د دغو وزارت د ویان نظر راواخلو. خو د کورنیو چارو وزارت مرستیال ویان نصرت رحیمی وایي د کورنیو چارو د وزیر په توګه د امرالله صالح ټاکل کېدل به د دغه وزارت د بنسټیزو کارونو په بشپړېدو کې مرسته وکړي.
وایس احمد برمک په تلو سره د کورنیو چارو وزارت ټول کارکوونکي خفه وو. په هماغه اندازه د نوي سرپرست وزیر ښاغلي امرالله صالح د تعینېدو لپاره د دغه وزارت کارکوونکي او پرسونل خوښ دی، ځکه هغه په تیر کې د امنیتي مراجعو د رهبرۍ کامیابه تجربه لري چې له شک پرته د هغو بنیادي کارونو لپاره چې په کورنیو چارو وزارت کې اقدامات ترسره شوي وو هغه به تعقیب کړي او په نورو کارونو کې به ابتکاري ګامونه واخلي.
ولسمشر دفاع او کورنیو چارو وزارتونو ته نوي وزیران په داسې حال کې اعلان کړل چې په هیواد کې د ولسمشرۍ انتخاباتو موده په نږدې کېدو ده. ټاکل شوی دغه انتخابات دوري یا حمل د میاشتې پر یو دیرشمه نیټه وسي او د دغو ټاکنو د کاندیدانو د نوملیکنې بهیر د مرغومي اجدې پر لومړۍ نیټه پیل شوی چې د مرغومي تر دولسمې به دوام کوي. سره له دې چې افغان حکومت د دغو نویو ګمارونو دلیل نه دی وړاندې کړی، خو ځینو څارونکو ویلي چې ولسمشر محمد اشرف غني د جمهوري ریاست د انتخاباتو له نږدې کېدو سره د اقدام کړی دی. د سیاسي مسایلو تحلیلګر محمد شفیق امین وایي
ولسمشر یو کمپاینی هڅه ده، پخوانی وزیران یا لری کړل شوی وزیران په ځانګړي ډول د دفاع وزیر د ملي امنیت د پخوانی سلاکار ښاغلي حنیف حتمر تر نفوذ لاندې ګڼل کېدل. نو په دې دلیل ولسمشر غواړي چې هغوی لری کړي او داس څوک مقرر کړي چې په راتلونکي انتخاباتو کې د هغه دپاره د باور وړ وي.
تر دې نویو ګمارونو څو میاشتې مخکې راپورونه ورکول شوي وو چې ولسمشر د کورنیو چارو د پخواني وزیر ویس احمد برمک او دفاع وزیر طارق شاه بهرامي استعفاوي رد کړې وې. اسدالله خالد چې د حامد کرزي په حکومت کې د غزنی او بیا د کندهار والی وو د ملي امنیت د رئیس په توګه یې هم دنده ترسره کړې ده. هغه په کابل کې د 1991 لمریز کال په لیندۍ یا قوس میاشت کې په یوه حمله کې سخت ټپي سو. هم اسدالله خالد او هم امرالله صالح د سیاسي جریانونو مشري کوي چې په وروستیو کې د افغان حکومت پر ځینو پالیسیو انتقادونه کړي دي. دواړه په داسې حال کې د سرپرست وزیرانو په توګه نومول کېږي چې راپورونه وایي د امریکا متحد ایالاتونه پلان لري له افغانستان څخه خپل زرګونه سرتیري وباسي.
د صالح محمد صالح په تفصیلی راپور کې مو د دفاع او کورنیو چارو د نوي سرپرست وزیرانو په اړه د چارو د کارپوهانو نظرونه واوریدل. ازادي رادیو د بی طرفه موثق او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمایزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده. افغان امنیتي ځواکونو د لخکرګاه کندهار د لوی لارې د امنیت لپاره عملیات پیل کړي دي. له لخکرګاه څخه کندهار ته غځېدلې لار چې د ناامنو سیمو تیریږي که لږ هم بند شي نو بیرته پرانستلې ساعتونه وخت نیسي. د 601 نمبر په نوم دغه سړک په تیرو دو کلونو کې د طالبانو لخوا څو ځله د ترافیکو پر مخ تړل شوی دی. اوس چې د لارې په اوږدو کې د وسلوالو د پخوانیو پټنځایونو د ورانولو په خاطر ملي اردو عملیات کړي دي، خلک ورته خوشحاله دي. زموږ همکار محمد الیاس دایي چې دغه عملیاتو ته تللی وایي د جګړن هدایت رسولي په مشرۍ رواني عملیاتو کې هغه کورونه او سرایونه هم نړول کېږي چې خلک پکې په خپل سر پر دولتي مځکو جوړ کړي دي. چې خلکو په خپل سر په دولتي مځکو جوړ کړي دي او وسلوال د افغان ځواکونو پر ضد استفاده کوي. نور تفصیل د ښاغلي دایي په رپورټ کې اورو.
که څه هم کلونه کېږي چې د نامنوي له امله نه دي کرل شوي، خو شاوخوا شاړې مځکې اوبو اخیستې دي. میوان کل اردو د اولی لیوا د دریم کنډک سرتیرو او د ملي امنیت څنګهانو په ګډه د لشکرګاه او کندهار ترمنځ د لوی لارې د شام نه لپاره عملیات پیل کړی دي.
ستاسو د خوایو کوردینات را لچې او لاسکسیزه تجمع د دشمن هغه دشمن دی مال چار څو نجر اجرات باندې وسی شدی.
د نارس راج ولسوالۍ د دوبندۍ په نوم دغه سیمه کورونا ټول خالی دي. ځینې د تیرو کلونو په نامنې کې د دواړو خواو ترمنځ جګړو کې ورانڅوي دي. د کورونو توکي په خونو کې پراته دي. خدای ښکاره چې ډیر په خواده دي سیمه خلک ته نامنوي لویری وتلی دي. په عملیاتو کې بخت سرتیری په سیمه کې پاته کورونا او دیوالونه نړیوي وایي وسلوال د دوی په ضد د هغو نه استفاده کوي.
دغه تاسو ویني شاوخوا په دغه ساحو کې تقریبا یو
لاس پنځلس خزې به هغه مو نړولې نو یو څه سرایونه دي تر کښونه جوړ کړي وه په دې پسې اوس کارونه روان دي هغه اوس ته دې وروسته نړوو او تقریبا یو څلوېښت مینه وه هغه مو خونسا کړه په انفجار مو ورکوي نو نور کوم مشکل انشاءالله نشته
دا مشترک عملیات چې موږ او کنډکې سیب په مشترکه سره دغه عملیات پر مخ وړو چې په دې کې اکثریت موږ وینو چې دغه شرایط د دې ځای څخه اکثریت تر تعدید لاندې ده او زموږ هدف دغه دی چې دغه تر څو دغه خپل عام ولس ته دغه زمینه مساعده کړو تر څو په آرامه توګه سره خپل رفت آمد وکړي او د دوی مزاحمت څوک ونه کړي.
که څه هم د شپږ سوه یو نمبر دغه سړک د امنیت لپاره د ملي پولیسو او ملي اردو یو یو کنډک سرتیرو هم ځای پر ځای دي خو ځکه ناامنه ده او کله کله د ترافیکو پر مخ بندیږي چې پر دواړو خواوې هغه سیمې چې په تیرو ولسو کلونو کې د وسلوالو په ولکه کې دي موقعیت لري. د لشکرګاه کندهار پر لارې موټر چلوونکي وایي که د دې سړک دایمي امنیت ونیول سي د ماینونو او وسلوالو نښتو خلاص سي خوشاله دي.
زما نوم شاه محمد موږ دا نظر لرو وروره دا خو ډېر ښه کار دی چې موږ ته وروره د لارې سهولت برابر دا سپاریان دي په دې کې ټپیانې زخمیانې بلې چې ښه په سهولت خوشحاله ژر چسپان نه ورسېږي دا خو هر وخت دا لاره د مشکل سره یې وروره طالبان من پرېږدي ټکان کې بله نو سړی ښه په بېغمه زړه چسپان نه ورسېږي.
زما نوم جمعه خان دا خو بېخي ښه کار دی چې دا لاره منسي.
دا لار یو ځل په 2016 میلادي کال کې نږدې یوه نیمه میاشت هر ډول ترافیکو او تګ راتګ پر مخ بند سوچ وروسته د افغان ځواکونو د څو ورځنیو عملیاتو او سختو تلفاتو په ترڅ کې بیرته پرانیستل شوه. د دې لارې د ساتلو لپاره د ملي اردو د کنډک مشر جګړن هدایت الله رسولي چې تازه د کنډک د قمندان په حیث دنده پیل کړې ده وایي عملیات په تر هغو روان وي چې د لارې امنیت تضمین شوی نه وي.
بل عملیات د شپږ سوه یو اشاره نار سراج په دواړو طرفو کې مخکې بیا یو چې لله الحمد تر اوسه پورې زموږ عملیات ډېر مؤثر روان دي. په حدودو د دوه دوه نیم سوه مینونه موږ د دښمن خونسا کړي دي او یو دوه ویشت درویشت تعداد د موزیګانو سرپوشیده موزې وي د دښمن چې دا د په مجموع کې شپږ سوه یو نمبر اشاره ډېره تعدیدوله دا مو د بینه وړي دي او عملیات مو ډېر په موافقت مخکې روان دي. دښمن ډېره قوي ضربه خوړلې ده په اته لس نفرو د دښمن کې د بینه وتلي دي او دا عملیات به موږ دوامداره ساتو او انشاءالله تر هغه وخته به دا عملیات کوو څو چې د شپږ سوه یو اشاره عمومي تعدید د بینه تللی او د دایم دپاره دا اشاره د تعدید څخه نه خلاصوي.
د طالبانو لور ته په دې څو ورځنیو عملیاتو کې د مرګ ژوبلې د اړولو ادعا هم وکړه. جګړن هدایت وویل د امریکا په مشرۍ د ائتلاف ځواکونه د هوا د لارې مرسته کوي. هدایت الله ازادي راډیو ته وویل افغان ځواکونه ته په دې عملیاتو کې تر دې دمه زیان نه دی رسېدلی. طالبانو تر اوسه د نهر سراج څخه د تیرې سوي د غلارې پر شاوخوا د پیل سو عملیاتو په اړه رسنیو ته څرنې دي ویلي. محمد الستایی د ازادي راډیو هلمند.
تاسو زمونږ غږله ازادي رادیو اوري. ازادي رادیو دا ازادي رادیو پر ویب پاڼه ازادي رادیو ډاٹ کام هم په مستقیم ډول اوریدلای شئ. افغان حکومت دوه وزارتونه او درې عمومي ریاستونه په یو بل کې مدغموي. دا چې ولې او کوم ریاستونه وزارتونه دي او څه ډول اداره ته جوړیږي په دې اړه له یوسف خان زدران اورو.
د ولسمشر غنی دی ونوي صادر شوی فرمان لمخې د ترانسپورت وزارت په نوم یو نوې مرکزی اداري واحد جوړیږي. د افغان ولسمشر په فرمان کې راغلی چې له ترانسپورت وزارت د ملکی هوایي چلند ادارې، ریل پټلې ادارې او له فوایدامه وزارت سره د کورنیو چارو وزارت د ترافیکو ریاست پیغام سره د نوې اداري مرکزی واحد رامنځته کیږي. د ترانسپورت وزارت ویان حکمت الله قوانج په دی اړه زدي راډیو ته وویل چې دا ګام د اصلاحاتو د ښو خدمتونو دی راکولو او د وظیفوي تداخل مخنیوی په خاطر اخیستل شوی دی.
وزارت ترانسپورت وزارت فوایدامه اداره هوانوردی
اداره خطا دی. د ترانسپورت وزارت د فوایدامه وزارت او د ملکی هوایی اداره په همدې ډول د ریل پټلې اداره او د ترافیکو ریاست مدغمی کی او د ترانسپورت وزارت په نوم یو نوی بنسټ د خو خدماتو د ایرای کول په خاطر له اصلاحاتو سره رامنځته کیږي. د جمهور ریاست څخه په خبره شوی فرمان کې راغلی چې د دې پروسې د پرمخ بیولو لپاره د جمهور رئیس د دویم رسال په مشرۍ د څارنې یو کمیټه ګمارل کیږي څو د ادغام پروسه او وتاري. د جمهور ریاست د فرمان پر اساس د یادو بنسټونو د ادغام بهیر تر نهایي کې دوه په اړوند تقنیني اسنادو کې د اړینو تعدیلاتو د مراحلو تر بشپړېدو پورې د ټولو صلاحیتونو اعمال او د یادو بنسټونو د لومړۍ درجه امیرونو د ورکړې قانوني مسولیتونه د فوایدامه وزارت پر غاړه دي. له دې وړاندې بیا د ولسمشر غنی د حکم پر اساس د راځي اداره هم د ښار جوړونې له وزارت سره مدغم شوې ده. له دې سره د ولسي جرګې د اقتصاد د کمیسیون ځینې غړي له ډلې فاروق نظري وایي چې د دغو بنسټونو ادغامول یو مثبت ګام دی او د فساد مخنیوی کوي.
خوب و مثبت است و برای آینده هم به نفع ملت و مردم
دی. وی دا یو مثبت ګام دی پر اتلونکو کې د ملت په ګټه دی او په ادارو کې د لوړو لګښتونو او فساد مخنیوي سبب ګرځي. موږ له دا ډول اقداماتو هرکلی کوو. د تمخې چې په راتلونکي کې به نور موازي بنسټونه او ادارې هم له یو بل سره مدغم شي تر څو په حکومتوالي کې لازم شفافیت رامنځته شي.
په کونړ او نورستان کې یو شمیر مسؤلین وایي
خپل خلک کې د کوچنیو ریاست مسؤلین
سره چې په خوست کې میشتي.
د ننګرهار د عامه روغتیا ریاست مسؤلین وایي
په بل په چیر اګام او چین ولسوالۍ
د اورزګان ولایت په مرکز ترنکوټ
کې خپل لیکن د هار په باغونو کې د انارو حاصلات خوراک هم
بروکسل د ناټو مرکز.
ازادي رادیو هر ځای له تاسو سره.
تاسو زموږ غږله ازادي رادیو او ری ازادي رادیو په اف ام سل اشاریه 15 صفه په کابل او لوی خارونو کې په صفه ډول اوریدل شي. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي د ولسمشرې د کاندیدانو د سبت دوهم ورځ پرون په انتظار او معلوماتي بستو ویشلو تیر شوله. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي تر اوسه د ولسمشر محمد اشرف غنی په ګډون 3 کسانو معلوماتي کڅوړې ترلاسه کړي خو هیڅ رسمن کاندیداتوري نه ده ثبت کړي. د یاد کمیشن د وایان مرسیال زبیح الله سادات د شنبې پورس ازادي رډیو تل کې د سب بهیر دا روان وي. ممکن د انتخاباتو خپلواک کمیشن د سب د مودي په غزیدو فکر وکړي. د ولسمشر لپاره د کاندیدانو د سب بهیر د جدي په لومړی نیټه یعنی د شنبې پورس پیل شو. د دې میاشتې تر 12 دوام کوي. د انتخاباتو د کمیشن د اعلان شوی مهالویش لمخې د قوس د میاشتې 28 تر 30 درې ورځې د معلوماتي بستو د ترلاسه کولو لپاره ځانګړي شوي دي. دا چې تر اوسه ولې په دې اړه چا تر اوسه کوم کاندید سبتنام نه دی کړی په دې اړه بیلابیل نظرونه موجود دي. تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اورئ. ازادي راډیو په ازادي راډیو ویب پاڼې باندې ازادي راډیو ډاٹ کام باندې په مستقیم ډول اوریدلی شئ. او اوس هم یو نړیواله موضوع او په خاص ډول د سوریې څخه د امریکای ځواکونو د وتلو پر موضوع راخلو. خو تر هغې مخکې به له نوریاس نوري څخه واورو چې د نړۍ مطبوعاتو څخه خبره کړې دي.
برتانوی ډیلی میل ورځپاڼې د افغانستان د مهمو امنیتي ارګانونو لپاره د نوي کسانو د ټاکلو مسلې ته پام اړولی او لیکي افغان ولسمشر اشرف غنی د یکشنبې پر ورځ اسدالله خالد د دفاع او امرالله صالح د کورنیو چارو وزیرانو په توګه وټاکل. د ورځپاڼې په وینا دوی دواړه چې د افغانستان د ملي امنیت د ادارې پخواني رئیسان دي سخت د طالبانو ضد دي. دواړه خالد او صالح د غراز د پاکستان له سختو منتقدینو هم ګڼل کیږي. له افغانستان د امریکایي ځواکونو وتلو اندېښنې زیاتې کړي. واشنگتن پوست ورځپاڼې تر دې سر لیکلنې په یو مطلب کې لیکلي چې دا اونۍ په افغانستان کې د امریکا او ولس کلنې جګړې نوې بڼه غوره کړه چې کله ولسمشر ډونالډ ترامپ له دې هېواده د 2000 امریکایي سرتیرو د وتلو امر وکړ. د واشنگتن پوست په لیکنه ترامپ له اوږدې مودې راهیسې په افغانستان کې د امریکا له پوځي حضور راضي نه وو او ویلي وو چې په دې هېواد کې د جګړې د ګټلو لپاره واضح ستراتیژي نشته او پوځي او مالي هڅې او لګښتونه مو بې ځایه دي. واشنگتن پوست وړاندې لیکي د سپینې ماڼۍ له دې اعلان وروسته د امریکا دفاع وزیر جیمز ماتیس چې په افغانستان کې د امریکا د پوځي حضور د دوام ملاتړی و له خپلې دندې استعفا وکړه. واشنگتن پوست په دې اړه چې له افغانستان د امریکایي ځواکونو وتل به د دې هېواد پر روان وضعیت څه اغېز وکړي د دریو دلایلو یادونه کړې. له طالبانو سره د سولې پر خبرو اغېز د لیکوال په باور د دې خطر شته چې له طالبانو سره د متحدو ایالتونو د سولې بهیر زیانمن شي او د ټرمپ د ادارې لپاره به ډېره ګرانه وي چې د خپلو شرایطو سره سم له دې هېواده ووزي. بل دا چې د ځواکونو له وتلو سره به آیا د افغانستان سیاسي جغرافیه له سره تنظیم نه شي او بیا به په دې هېواد کې کورنۍ جګړې پیل نه شي. له افغانستان د امریکایي ځواکونو په وتلو سره به د القاعده په څیر سخت دریځې ډلې بیا پیاوړې نه شي. د واشنگتن پوست په لیکنه د امریکا حکومت ویلي چې القاعده تر اوسه په افغانستان کې پیاوړې ده. واشنگتن پوست ورځپاڼې په دې اړه په یو بل مطلب کې لیکلي چې د ولسمشر ترامپ دا پریکړه چې له افغانستان او سوریې څخه ځواکونه باسي پر ځای پریکړه ده. د ورځپاڼې په لیکنه که څه هم په کانګرس کې ډیموکراتانو د هغه پر دې پریکړې سخت انتقادونه کړي خو بدیله طرحه یې نه ده وړاندې کړې. د واشنگتن پوست په وینا موږ باید د ولسمشر ترامپ د دې پریکړې هرکلی وکړو خو پر هغه باید فشار راوړو چې داسې ټیم وګماري چې په سمه توګه له دواړو هېوادونو د ځواکونو د وتلو پلان عملي کړي.
د فرانسې ولسمشر وایي له سوریې د امریکایي ځواکونو د وتلو په اړه د امریکا د ولسمشر ډونلډ ټرمپ وروستۍ پرېکړې خواشینی کړی دی. ایمانویل ماکرون د دې تصمیم له کبله پر امریکایي سیال ډونلډ ټرمپ انتقادونه هم کړي دي. د ازادي راډیو د خبر مرکزي څانګې په دې اړه راپور خپور کړی چې له صالح محمد صالح څخه اورو.
د فرانسې ولسمشر وایي د امریکا د جمهور رئیس ډونلډ ټرمپ پر وروستۍ پرېکړه په ژوره توګه خواشینی دی چې له سوریې څخه د امریکایي ځواکونو د وتلو په باب یې کړې ده. ایمانویل ماکرون پرون یکشنبه په چاد کې یو خبری کنفرانس ته وویل ټول متحدان باید یو او بل ته د باور وړ وي. ښاغلی ماکرون د چاد له ولسمشر ادریس دیبي سره په ګډ خبری کنفرانس کې د امریکا دفاع وزیر جیم ماتیس وستایه چې د یو نیم کال په موده کې د باور وړ شریک وو. د فرانسې ولسمشر ایمانویل ماکرون زیاته کړه
sur le sujet de nos alliés américains.
زموږ د امریکایي متحدانو د موضوع په اړه به ووایم چې په سوریه کې د دوی د پریکړې په اړه سخت خوشینه یم. غواړم د امریکا د دفاع وزیر جنرال ماتیس او د هغه د هغو څرګندونو قدردانۍ وکړم چې د خپل استعفا له پریکړې سره هممهاله یې کړي دي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ تیره شنبه د خپلې پریکړې په دفاع کې خپله خبره بیا تکرار کړله چې ګواکې په سوریه کې د اسلامي دولت ډله یا داعش له ماتې سره مخامخ سوې ده. د امریکا دفاع وزیر جیم ماتیس د ولسمشر ټرمپ د پریکړې له کبله تیره پنجشنبه استعفا وکړه. تر دې دوه ورځې وروسته د داعش پر ضد د امریکا د تشکیل سوي نړیوال ائتلاف لپاره د واشنګټن ځانګړي استازي بریت مکګورک هم استعفا وکړه. ګڼو پوځي رهبرانو ویلي چې له سوریې څخه د امریکایي ځواکونو وتل به د سوریې له عرب او کورد متحدانو سره خیانت وي. د امریکا په مشرۍ ائتلاف د داعش په وړاندې په مبارزه کې د دغو جنګیالیو ملاتړ کاوه، خو ترکیې هغو سیمو ته د داخلېدو خبرداری ورکړې چې د کورد ډلو په کنټرول کې دي. انقره وایي دغه ډلې په ترکیه کې د کردانو له بیلتون پالو سره ارتباط لري. له سوریې د امریکایي ځواکونو د ایستلو د پریکړې په اړه د فرانسې او جرمني په ګډون د ناټو نورو متحدانو هم اندېښنه ښوولې ده. دوی ویلي په ناڅاپي ډول د امریکا د جهاد دغه بدلون به د داعش په وړاندې روانه مبارزه په خطر کې واچوي. داعش ډله د سوریې له زیاتو برخو ایستل سوې ده، خو لا هم پر ځینو وړو ساحو ولکه لري.
جوان آزادی
خزینه تر سره اجازه نور کې چې دوی بلش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګوله وخت در شریف
پوهنه
چې موږ په مکتب کې د باران لپاره باندې نشته. موږ په زمګه کې نو موږ د خپل مشران صحیح لاره چې موږ سره
تاسو اساسي حقونه
زم بیا پکړم په دپښای ولم یا په دالاس ولم
وو باندې لرو. موږ د حکومت خایښ لرو چې موږ د وبو باندې بس
پلاسټیک لري کړه چې محکمې
لخوا. آزادی رادیو یو 2 شپږ نوی منځنۍ چپه او اف ام سل اشاریه 15 چپه. اوس هم له اسمت سروان څخه یو معلوماتي مطلب اورو.
تیرونه بلاخره د مشهور میلیاردر ایلن ماسک د چټک ریل گاډی یا هایپر لوپ تونل پرانستل شو. په دې تونل کې د ټسلا اس ماډل موټر د ګنش بیر میلمنو او خبريانانو په مخ کې حرکت وکړ. د دې تونل تمځای یا سټیشن په یو هستوګ نسیمه کې جوړ شوی چې یو لفټ لري او دغه په وسیله د ټسلا 15 ماډل موټر ترمځکی لاندې 1.5 فوټه ژور اکشاته کړی شو. دا تونل یو مایل اوږدوالی لري او سپرلی په کې تر مترو ژر منزل ته رسیږي. د هایپر لوپ سرعت په ساعت کې 50 مایل لري، خو ایلن ماسک وایي چې په نورو تونلونو کې به سرعت په ساعت کې 150 مایل ته ورسوي. ماسک په نړۍ کې تر ټولو د اوږده تونل د جوړولو پلان لري. دا تونل چې له هایپر لوپ ټکنالوژي څخه په استفاده جوړیږي، سپرلی به له واشنگټن څخه تر نیویارک پورې په 9 دقیقو کې رسوي.
تاسیز من غغله ازادي رادیو اوري یو شمیر اوریدونکو زیات شمیر پیغامونه راستولی دي. د افغانستان د دوو امنیتی سکتورونو د مشرانو سرپرستو مشرانو موضوعي اهم یاد کړی ده او زینو بیا د خپل سیمو شکایتونه راستولی دي. عبد الواحد مدقیق له لوګر نه لیکي چې د لوګر په شاوخوا کې د برېښنا پای نصب شوې دي، خو کڅم چې لدې لارې پکتیا ته برېښنا تیریږي، اما په لوګر کې خلک تر زیاته حده به برخه پاتې شوې دي. راز زمنګ یو بل اوریدونکې لیکلي دي چې د امنیتی سکتورونو په سر کې د دوو کسانو چې د طالبانو سخسري مخالفان ګڼل کیږي ټاکل به طالبانو ته سخت گزاروي. عزیز رحمان له ننګرهار بیا وی چې حکومت د طالبانو ویندویان د خپلو عملیاتو لومړني هدف وګرځوي چې د بیګناه افغانانو د مړینې نه حق پړه پر غاړه اخلي.